افغان طالبانو یو پیژندل شوی مشر ملا حسن رحمانی وفات شو. د افغانستان د سولې عالی شورا په دې باور ده چې ملا حسن مړینه به د سولې پر خبرو بې اغېزې نه وي. له طالبانو سره د سولې د خبرو په درشل کې بیا څرنګه د دوی د یو مشر د مرګ خبر خپریږي؟ د ازادي راډیو په دې خبري یو ساعته مجله کې موزه احمد شبر هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې طاهر او بخشی، په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. مخکې تر دې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه په تفصیل واورئ، خبرونه لرو. نړیوال خبرونه نوریاس نوری اوروي. نوری صاحب، نوي مهم خبرونه څه دي؟
په عراق کې عراقي ځواکونه بیا د داعش په وړاندې د پرمختګ خبره کوي او وایي چې د لویدیځ رمادي ښار چې په 13 دسمبر میاشت کې د بیرته نیولو اعلان وکړ، شاوخوا سیمې له اسلامي دولت ډلې څخه نیولې دي. او دغه راز په جرمني کې هم رسنۍ د اورګاډو د یو ټکر خبر ورکوي چې پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي.
بله، مخکې تر دې چې دا او یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورني خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر روان بهیر ناوړه اغېز وکړي. په کابل کې د جرایمو کچه راټیټه شوې او په ننګرهار کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو د رهبری شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر روان بهیر ناوړه اغېز وکړي. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل ملا حسن رحماني هغه خیر غوښتونکی کس و چې د امنیت او ثبات لپاره هڅې کولې.
د دا ډول شخصیتونو نشتون به واقعا د سولې پروسه باندې یو څه منفي اغېزه ولري. ولې دا چې د یو افغانستان د سولې دپاره یو ښه نیت درلود، نو دا به واقعا د سولې پروسه کې یو څه نیمګړتیا رامنځته کوي.
د ځینو راپورونو له مخې ملا حسن رحماني تېره شپه په مرموز ډول مړ شوی. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي د ملا حسن مړینه تاییده کړې او ویلي دي چې نوموړي د ځیګر سرطان درلود. ملا حسن رحماني د طالبانو د هغې پلاوي غړی و چې تیر کال یې د چین په اورمچي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ولیدل. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ سرپرست محمد ایواز نظرینن په یو خبري غونډه کې وویل چې د پیل شوي عملیاتو په ترڅ کې 15 کلي له وسلوالو طالبانو پک شوي دي. ښاغلي نظري زیاته کړه چې د ډنډ غوري ولسوالۍ په عملیاتو کې هم د پام وړ پرمختګ راغلی. له تیرو دوه اونۍ راهیسې د بغلان ولایت په مرکزی بغلان او ډنډ غوري ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې اوس هم روان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې د روان مریض کال په تیرو 9 میاشتو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو کچه 6% راښکته شوې ده. د کابل امنیت قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی نن په یو خبري غونډه کې وویل پولیس هڅه کوي چې د جرایمو کچه نور هم راټیټه کړي.
پک دیر فیصد سے کاهش راغلی په جرایمو کې د اول د حمل د دغه کال نه منګر زیابی کړي. دغه اوس سی ولاری تقریبا 3 ورځې مختل دي نه درته ویلای سم، یعنی 3 ورځې، یعنی 15 سم د دالو پوري.
ښاغلی رحیمی زیاته کړه په تیرو 3 اونۍ کې په کابل ښار کې د بیلابیلو جرمونو په تور 318 تنه نیول شوی دي. او د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د رواداتو ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له لسو نورو ملګرو سره وژل سوی. په ختیځ کې د 201 سیلاب قلی اردو د څلورمې لوا مطبوعاتي مسؤول جګړن شین اقا نن ازادۍ راډیو ته وویل رستم حقیر په رواداتو ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
عراقي ځواکونه وایي چې د لویدیځ رمادي ښار شاوخوا سیمې له اسلامي دولت ډلې څخه بیرته نیولې دي. پوځ نن وویل ځواکونو، پولیسو او د تروریزم په وړاندې د مبارزې ځواکونو هغه لاره بیرته خلاصه کړه چې رمادي له حبانیا سره چې پکې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه دېره دي او له پلازمېنې بغداد سره نښلوي. عراق په دسمبر کې د رمادي ښار چې د انبار ولایت مرکز دی د بیرته نیولو اعلان وکړ، خو د دې ښار له ختیځو لمنو په ختیځو لمنو کې هره ورځ داعش له وسلوالو سره د جګړو راپورونه ورکول کېږي. وروستي پرمختګونه له حکومت سره فعالیت چې د رمادي په ختیځ کې د داعش یو قوي مرکز دی ورنږدې کېدو په هڅو کې مرسته کوي. دا ښار د عراق پوځ او د ایران ملاتړ شي ملیشې محاصره کړی دی. په دمشق کې د روسیې سفیر وایي اټکل کېږي چې په اوس وخت کې به په سوریه کې د روسیې لس زره اتباع ژوند کوي. الکساندر کینشچاک تاس خبري آژانس ته وویل چې په دغه شمیر کې د سوریې هغه مختلط کورنۍ هم شامل دي چې غړي یې روسي پاسپورټونه لري. هغه همداراز وویل چې دا ګرانه ده چې په سوریه کې د میشتو روسانو دقیق شمیر معلوم شي، ځکه د روسیې ډېر اتباع نه غواړي چې له قونسلګرۍ سره خپل نومونه ثبت کړي. د روسیې سفیر وویل روسیې اتباع د دې امکان لري چې په هغو الوتکو کې له سوریې ووځي چې د هېواد ته بشري مرستې رسوي او د سوریې له لویدیځ ښار لزاقه څخه روسیې ته الوتنې کوي. روسیې د سپتمبر له دېرشمې راهیسې په سوریه کې هوایي بمباري پیل کړې او له دولتي ځواکونو سره مرسته کوي چې هغه سیمې بیرته ونیسي چې د دولت وسلوالو مخالفینو او نورو سخت دریځو ډلو لاندې کړې دي. د جرمني په جنوبي ایالت باواریا کې د دوو مسافر وړونکو اورګاډو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي. د پولیسو وویل په دې پیښه کې چې نن وشو او دو اورګاډو پر یوې پټلۍ مخامخ ټکر وکړ. یو سلو پنځوس کسان ټپیان شوي چې د پنځوسو ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. د چپه شوو واګونونو دننه بند پاتې شوي ټول کسان ژغورل شوي او د درملنې لپاره روغتونونو ته انتقال شوي دي. د جرمني رسنۍ وایي یو اورګاډی له خپلې کرښې واوښت او یو شمېر واګونونه یې چپه شول. دا پیښه د منشن په جنوب ختیځ 60 کیلومترۍ د بد ابلنګ ښار ته نږدې رامنځته شوې ده. رای ورکوونکي نن د امریکا په شمال ختیځ نیو هیمپشر ایالت کې د رای ورکولو مرکزونو ته ځي چې د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو کاندیدانو ته رایه ورکړي. په نیو هیمپشر کې چې د نفوسو له پلوه نسبتا لوی ایالت نه دی، دغه لومړني انتخابات په اوس وخت کې د کاندیدانو د ملاتړ د اندازې معلومولو لپاره مهم دی. د جمهوري غوښتونکو د ګوند لخوا د یو کاندید نومولو لپاره په سیالیو کې مخکښو کاندیدانو ډونالد ټرمپ او سناتور تید کروس د نورو کاندیدانو په وړاندې د منل شوو اصولو ضد یوه تګلاره مخته وړي. په ډیموکرات ګوند کې داسې ښکاري د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینتن او ډیموکرات سوسیالیست سناتور برنی ساندرز ترمنځ سخته سیالي روانه ده. تیرونه په آیوا ایالت کې د ګوندونو لخوا د مستقیمو انتخاباتو په ترڅ کې جمهوري غوښتونکو کروز او ډیموکراتانو هم کلینتن ته رایه ورکړه. دا ولې د سات مهم خبرونه.
سلام پام کړی د هیواد د څوسترو شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان برګوي د تودوخې لوړ درجه یو ولس ټیټه منفی درې. کندهار آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 15. جلال آباد آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 15. هرات آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفی یو. غزنی آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 4 ټیټه منفی اته. بامیان آسمان شین د تودوخه لوړ درجه 0 ټیټه منفی 12. او په بدخشان کې آسمان وریځ وی د تودوخه لوړ درجه 8 ټیټه منفی 12.
له سباوون تاکر څخه په مننه چې د افغانستان د هوا حالات بیان کړل. اوس د رادیو په منځني څخه په 12 شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست ملا حسن رحماني د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه وایي
د دا ډول شخصیتونو نشتون به واقعا د سولې پروسه باندې یو څه منفي اغیزه ولري.
د طالبانو یو پخوانی مشر سید اکبر اغا د ملا حسن په ارتباط ازادي راډیو ته وویل
هغه حقیقه انډوالي چې ما او د درلوده چې هغه انډوالي په وجه باندې به هر وخت ما او د ده په منځ کې رابطه وه، تلیفوني تماس به مو
په دې یو ساعت خبري مجله کې به دا هم واوري چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته هیلې زیاتې شوې دي. د افغانستان برېښنا ریاست وایي چې په بغلان کې د برېښنا نړېدلې پایې بیرته نشي درولی.
ساحه د دولت د مخالفینو په لاس کې ده او زموږ کارمندان ساحې ته نشي تللی.
خو بل لور ته د بغلان والی بیا ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان عملیات به ډېر ژر پای ته ورسیږي او د کرکټ په اړه به واوري.
د ملي لشکر لوبډلې د بریا مبارکي وایم چې نن وشو کولای د نړۍ ستر هیواد د نیوزیلند لشکر لوبډلې د اهو چټکو تپې سره ماته کړه.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو د رهبری شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر تر یوه بریده منفي اغیز ولري. د طالبانو د مخکنی رژیم یو شمیر غړي وایي ملا حسن رحماني د سولې په خبرو کې مهم رول درلود. طالبانو دا تایید کړی چې ملا حسن رحمانی د ناروغۍ له امله مړ شوی، خو ځینې راپورونه وایي چې د هغه مرګ غیر طبیعي و. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
که له یوې خوا له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره کوششونه جاري دي، نو بل لور ته ویل کېږي چې د وسلوالو طالبانو د یو شمېر غړو مرموزه مړینه به دغه بهیر اغېزمن کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هم په کور دننه او هم په نړیواله کچه داسې هڅې کېږي څو د افغانستان د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ سي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د هغه نه موجودیت به د سولې په خبرو کې بیا غیزه نوی.
د دا ډول شخصیتونو نشتون به واقعا د سولې پروسه باندې یو څه منفي اغیزه ولري، ولې دا چې یو د افغانستان لپاره د افغانستان د سولې لپاره یو ښه نیت درلود.
د راپورونو له مخې ملا حسن رحماني چې په ملا حسن اخوند مشهور و د طالبانو د هغه پلاوي غړیتوب درلود چې تیر کال د چین په ارومچي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ولیدل. نوموړی د طالبانو د رژیم پر مهال د کندهار والی او تر هغه وروسته د طالبانو د شورا غړی و. کله چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو، نو ملا حسن رحماني د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت څرګند کړ. د هغه مهال له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې د ده او یو شمېر نورو طالب قمندانانو په باور د ملا عمر درویش کلن زوی ملا یعقوب د طالبانو د مشرۍ لپاره غوره کس دی. د همدې اختلافاتو له امله د میاشت مخکې د طالبانو د رهبرۍ له شورا څخه وایستل سو، خو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې بیرته ملا اختر محمد منصور ته خپل بیعت اعلان کړ. د ملا حسن رحماني مړینه طالب ویان قاري یوسف احمدي هم تایید کړې او په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی د ځیګره سرطان درلود، خو ځینې راپورونه داسې هم شته چې دی د پاکستان په کراچۍ ښار کې په مرموز شکل وژل سوی دی. اخوا د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل ازادي راډیو ته ویل چې د ده د معلوماتو له مخې ملا حسن رحماني تور شړی درلود.
تر کوم ځای چې هغه پیژنم یا کورنۍ سره تماس لرم، نو دا یو طبي مرګ و او داسې یو بله دخله زه نه ګورم پکې. هغه په هغه صورت کې چې د طالبانو په نمایندګۍ باندې خبرې کولې یا خبرې کړې وای نو مهم و، ځکه یو پیژندل شوی شخصیت و.
د تېر میلادي کال په جولای میاشت کې چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ راپور خپور سو، نو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې هم وځندول سوې. ان ویل کېږي چې د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور هم په وروستۍ کې کوټې ته نږدې د خپل منځیو اختلافاتو په نتیجه کې وژل سو، چې بیا وروسته طالبانو دا مسله رد کړه. د سیاسي چارو کارپو طوفان وزیر بیا په دې باور دی چې د وسلوالو مخالفینو له لیکې د یو شخص مړینه دومره منفي اغېز نسی کولای چې د سولې بهیر له اصلي مسیره وګرځوي.
د سولې پروسې ته دومره زیان نسی رسولای چې هغه دې د خپل هغه اصلي مسیره څخه منحرفه کړي. د ملا حسن د مړینې له کبله البته که مخامخ کېدلم نور عوامل به لري.
شغلی وزیری وای ملا حسن رحمانی د طالبانو په لیکو کې پوځي واک نه درلودي، نو ځکه شاید د مړینه د سولې خبرې ډېر ستونزمنې نه کړي. خو نوموړی دا موضوع هم نه ردوي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د سیمې استخباراتو تل د خنډ جوړولو هڅې کړي دي.
طالبانو د ملا حسن رحمانی مړینه تایید کړه. په همدې اړه مې د طالبانو له یو پخواني چارواکي سید اکبر آغا سره د رواني خبري مجلې تر پیلېدو مخکې خبري وکړې. ملا حسن رحمانی د طالبانو د واکمنۍ په وخت د کندهار والی او د جنوبي زون تنظیم رئیس د سید اکبر آغا نږدې ملګری و. له طالبانو سره د سولې د خبرو په درشل کې د دوی د یو مشر د مړینې خبر به د سولې پر روان بهیر منفي تاثیر ونه کړي. له سید اکبر آغا څخه اورو.
ایو عادی مرګ او خلای مرګ دی نو زمات فکر باندې دا به هیڅ کله په صلح باندې کم منفي اغیز او منفي اثر نه وکړي. او د خپل د هم د سولې طرفدار سره یو
د ملا حسن رحماني مړینه په عین وخت کې یو څه ګونګه ده. ځینې راپورونه وایي سیدی وژل شوی دی، خو طالبان په خپل بیا وایي سنا د یوې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. که هر ډول وي دغه ضد او نقیض راپورونه په خپله پر دې دلالت نه کوي چې یو څه اختلافات د پردې تر شا شته.
خو دغه زه ویلی سم چې هغه به ډېر د خلکو د پاره د اطمینان وړ و. ملا حسن رحماني د جاغ وخت زما سره مجاهد و، زما تجربه کې و، ټول وخت زما سره تېر کړی دی. او هغه پهغني اوسنۍ حالات کې هر ورځ زما په رابطه کې و، ځکه هغه سابقه انډوالي چې ما د درلوده د هغه انډوالي په وجه باندې به هر وخت ما د ده په منځ کې رابطه و، تلیفوني تماس به م و. او زه خبر وم چې دی مریض و او د مریضۍ په وجه باندې دغه موضوع تېر شو. د مریضۍ د سیم نه وه چې اوس وه، یعنی دا یو څو هفتی د مخه دا مریض جوړ تیر شوی وه، دا په شبخانه کې وو، په عذاب وو، په تکلیف باندې وو. نو هغه د هغه مریضي د عمله وسی په وفات کې مړ شو. نو زما فکر باندې دا خبره چې یو څوک یې په سل کې سل سره دا بې ځایه خبره ده، کې نه دی چې دی په خپل خدایي مرګ باندې مړ شو، ځکه زه د ده په مریضي وو، په هلته باندې خبر یم.
سید اکبر، هغه تاسو ویلی شئ چې دی په کوم روغتون کې وفات شوی؟
روغتونه نه شم ویلی چې هلته، ځکه ما پوښتنه د دې نه ځین کولی چې کوم روغتون کې وو. خو ډاکترانو ته وایې درې ورځې یا څلور ورځې دمخه وستړي وو، په هغه هم زه خبر یم. نو دغه دی کور ته راغلی وو،
ځینې راپورونه وایي چې دی په کراچۍ کې په روغتون کې بستر و. که چېرته دی په کراچۍ کې په روغتون کې بستر
شو، کراچۍ کې کورم و، کراچۍ کې دی د ډېره وخته په کراچۍ کې پروت وي، هلته کور دی.
که چېرته دی په کراچۍ کې اوسېده او همالته وفات شوی وي، بیا هم دا کوم اعتماد چې نسبي اعتماد چې کابل په پاکستان باندې پیدا کړی دی، له دې سره به دغه اعتماد یو ځل بیا کمزوری نه شي؟
فکر نه کوم چې په دې کې کمزوري راشي، ځکه چې د مرګ خدایي مرګ باندې وو. هغه هم زری د دې نه شي کېدلی چې یو څوک په دې کې یو شک وکړي او بیا هغه په شک په وجه باندې اعتماد او باور د منځه ولاړ شي. دا طبیعي خبره ده چې هر څوک د منځه ځي په یو ډله کې، دغه ډلې یو څه کمزوري خامخا راځي.
د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په لمنځه وړلو یا زیاتېدو کې به د ملا حسن مړینه څه اغېز وکړي؟
یو اساس د ده د طالبانو په اختلاف یا په روغه کې منفي کم نه درلودي، خو دوی مثبت وو چې دا اوسنی حل چې دی راولاړ شو، د دې یو ډلې سره یو ځای شو، هغه متوقف دا خبره راووتله. نو دا به په دې خبره ده چې د هغې ډلې به دا خبره په فائده کې خاخاو چې دی دلته بیا بې طرفه ناست وو، په منځ کې ناست وو، د یو بل طرف هم نه وو، دا منځتوب یې دورې کې وو، هغه د یوه طرف ته سور. دا طبیعي خبره ده چې د هغې ډلې یو څه تقریبا باندې راغلي، ولې دی معروف مشهور سړی وو.
له سید اکبر اغا څخه په مننې تر وی خبرتیا وروسته، تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه په ټلیفون موږ ته زنګ ووهئ او خپل پیغام له د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0909-203-1540، بله شمیره ده 0908-202-1555.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله په منځني سپد 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. یو اوریدونکو په لاین کې دی، بلې مهرباني وکړئ، دا ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله. بلې
اوري.
بلې ساسو شخه اورم. مهرباني مهرباني.
نو ځان مجاهدین ته ونه رسو خیر او غټه ځای وخت تعالی دې د محمد حسن صاحب شهادت قبول کړي، یاد مې مزمود د خاطر تر تلې یې
مننه
نظر الله حسن صاحب.
بله ستاسو نظر مو واخیست. بل اوریدون کې هم په لاین کې دی، بله مهرباني وکړئ، یا سجی راډیو ده.
وعلی السلام علیکم، قبول
کړه. علیکم مهرباني.
دا د سمند خبرې کوم، رحماني صاحب دې الله جنت الفردوس ورکړي، قران یې دې الله صبر ورکړي، جهادونه دې الله قبول کړي، او تاسو هم دې مناسبان دې الله په دنیا او آخرت کې وشر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. هیله کوو چې د رسنیو ته درناوی وکړي. بل اوریدونکو هم په لاین کې دی، بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو. بلې اورم ساسو आवाज. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو. بلې ساسو आवाज اورم، ازادي راډیو ده. بله د دې اوریدونکو کې ځخ نه سو اوریدلې، ځخ نه راځي. بیا هم د سولې پاړه، د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پایل پاړه هلي د زیاتې دوه په حال کې دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو د جنوري په 11مه او 13مه په اسلام آباد او کابل کې، او بیا د فبروري په 15مه په اسلام آباد کې سره وکتل. ټاکل شوی چې ټول لوري د فبروري په 23مه بیا په کابل کې سره کښینی او د سولې د مذاکرو د رسمي پیل پاړه خبري وکړي. له طالبانو سره د سولې د مذاکرو اول دور تیر دوبه د مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته ناکام شو. فرشته جلال سي راپور لري.
په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره پروانو هڅو کې د طالبانو استازیتوب لا هم نه لیدل کېږي. که څه هم په دې بهیر کې ځینې مثبتې نښې شته لکه د چین او امریکا حضور، خو داسې اطمینان نشته چې د طالبانو کوم لوړ رتبه استازی به د فبروري په درویشتمه په دې خبرو کې ګډون وکړي. آیا په دې هلو ځلو کې د طالبانو د استازو ګډون یا نه ګډون څومره د اندېښنې وړ بلل کېدلی سي؟ په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی مولوي عطاالله لودین ازادي راډیو ته وایي، تر اوسه هلې ځلې ابتدایي دي او په دې کې د طالبانو یا د افغانستان د سولې د عالي شورا ګډون یا نه ګډون ډېر اهمیت نه لري.
زما د نظر دغه مقدماتي جلسات چې یو طبعا دا د دې راتلونکي جلساتو لپاره اجنډا برابروي، او په دې خاطر باندې چې اوس د لارې نقشه یا اجنډا نشته دی نو که طالبان دعوت ورکول کېږي نو طبعا د خبرې لپاره اصل مطلب نشته دی. موږ هیله مند چې په دغه درې څلور مجلسونو کې ټولې اجنډا برابر شي چې په هغې کې د قضیې ټول اطراف به شرکت کړي. بعد د هغې نه مهم مسایل بحث کېږي. فکر کوم دا مقدمات چې دې باندې طالبان یا د صلح عالي شورا په دې کې حضور نه لري دا کومه نقیصه نه بورمه. په راتلونکي کې اساسي مسایلو کې چې کله بحثونه کېږي بیا په دې صورت ټول حاضري هغه دي داخله اطراف به حضور ولري.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي تر اوسه درې وارې سره غږېدلي او څلورمه غونډه یې په کابل کې کیږي. دوی د سولې د مذاکرو د رسمي پایلې لپاره پر اجنډا خبرې کوي. د فارن پالیسی خبرونه لیکي د سولې د مذاکرو د بیا پایلې لپاره د یوې اجنډا په ټاکلو کې د طالبانو د حضور د نشټوالي یو دلیل شایداوي چې طالبان په خپلو کې په څو ډلو ویشل شوي دي او یو واحد نظر نشي څرګندولی. د بیلګې په ډول فارن پالیسی خبرونه په یو مقاله کې لیکي چې د طالبانو د یو مشر ملا اختر منصور رقیبو قومندانانو له مذاکرو سره سخت مخالفت کړی او ټینګار کوي چې دوی له پوځي لارې برای ګټلای سي. په وروستي وکال کې د افغانستان په زیاتو سیمو کې د وسلوالو پرمختګ، خونړیو حملو او وسلوالو نشوتو د دغو کسانو دریځ پیاوړی کړی چې غواړي د جګړې له لارې برای عمومي. فارن پالیسی وایي چې طالبانو زیاتو سیمو ته امنیتي ګواښ پېښ کړی، یو شمېر ولسوالۍ نیولې او خپلې درنې حملې جاري ساتلې دي. د خبرونې په لیکنه دا ټول څرګندوي چې د طالبانو یو لویه برخه د جګړې پر دوام ټینګار کوي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د مخکنی رژیم استازی عبدالحکیم مجاهد وایي چې د مذاکرو د پایل لپاره په هڅو کې د نړیوالو قدرتونو موجودیت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو ډاډ ورکوي. ښاغلی مجاهد په طالبانو کې د بیلابیلو ډلو د موجودیت او له دې امله د سولې هڅو ته د ممکنو ستونزو په اړه وویل،
طالبان او اسلامي تحریک ولو کې څو ډلې باندې تقسیم شوي دي، د اول خو د یو ترمنځ د روغ جوړې خبرې روان دي. موږ هیله لرو چې هغه د یو واحد قیادت له مخې مذاکراتو میز ته راشي. بیا که چېرې د یو واحد قیادت هم ونه لري، د مختلفو ډلو په مختلفو پوستونو کې مختلفو شخصیتونو د سولې د مذاکراتو ملاتړ کړی ده، داسې ډله نه وینم چې هغه به د افغانستان له حکومت سره د مذاکراتو سره مخالفت وکړي. خو زموږ اصرار به پدې وي چې د افغانستان کې اسلامي مخالف وسلوالې ډلې هر څومره چې وي هغه باید د مذاکراتو میز ته په یو شکل او شکل باندې دعوت شي او راوغوښتل شي او وچینول شي.
د افغانستان د اساسي قانون او ډیموکراتیک نظام برخلیک هم له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې وممکنه ستونزه ګڼل کېږي. فارن پالیسی خبرونه وایي چې د جنوري په 23مه په قطر کې د ملا منصور ویاند په خبرو کې د ګډون لپاره پر دې غوښتنې ټینګار وکړ چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي او د طالبانو ټول بندیان باید خوشي شي. یو بل مسله چې فارن پالیسی اشاره ورته کړې، د ولسمشر غنی دا خبره ده چې د افغانستان حکومت په هیڅ وجه له تروریستي ډلو سره مذاکرې نشي کولای. د خبرونې په لیکنه که څه هم افغان لوري خپله دا خبره ورسته ماته کړه، ځکه داسې لیدل کېږي چې د اسلام آباد په غونډه کې د پاکستان له دې وړاندیز سره موافقه څرګنده کړه چې ټولې ډلې باید له مخکنیو شرطونو پرته په مذاکرو کې برخه واخلي. خو آیا په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې به د افغانستان حکومت په عملي ډول دا خبره تر کومه حد عملي کوي؟ پر همدې خبره د سولې د عالي شورا سرپرست مشر د افغانستان لپاره د بندو پروسې یادونه وکړه او ویل چې که یو وار بیا د سولې له خبرو ځینې ډلې وایستل سي او ځینې نورو ته د ګډون حق ورکړ سي، د افغانستان ستونزه شایي دوام وکړي او یو وار بیا به یې ولسي خلک ګرانه بیا پرې کوي.
موږ باید د سولې رامنځته نه کړو، لکه د بند فیصله چې یو څو ډلې شامل کړو په سولې کې، یو څو ډلې د باندې پرېږدو او د هغه هغه ناخوالی او دردونه بیا د کلونو کلونو لپاره د افغانستان ملت ګالي.
خو فارن پالیسی خپرونه د ټکټ په اشاره لیکي ډیر افغانان لا هم په دې اړه نهایي پریکړې ته نه دي رسیدلي او نه پوهیږي چې طالبان دښمنان وګڼي که د مذاکرو یوه خوا. د خپرونې په وینا دا ستونزه نه مخکنی ولسمشر حامد کرزي حل کړه او نه جمهور رئیس غني، ځکه دواړو په مذاکرو کې د ګډون لپاره پر طالبانو د ورونو شخ کړی دی.
د بغلان والی وایي چې کابل ته د وارداتي برېښنا د پایو د بیرته جوړېدو لپاره په سیمه کې پیل شوي عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي دي. عبدالستار بارز د سیشن بی پرس له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په کمه موده کې به کابل ته برېښنا انتقال شي. ناجس اپی له کابل راپور لري.
سره له دې چې له شاوخوا 15 ورځو راهیسې له ازبکستانه کابل ته راغځېدلې برېښنا پرې شوې ده، خو د بغلان چارواکي وایي چې ډېر ژر به کابل ته د وارداتي برېښنا د پایو د بیرته رغولو لپاره په سیمه کې پیل شوي عملیات پای ته ورسوي. د بغلان والي عبدالستار بارز د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې عملیات د دې لپاره ډېر وځنډېدل چې وسلوالو مخالفانو په ټولو ساحو کې ماینونه ځای پر ځای کړي دي. نوموړي وویل چې دا مهال په سیمه کې عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي او ډېر ژر به کابل ته برېښنا ولېږدول شي.
انشاءالله په سیمه کې زموږ پیل شوي عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي دي او ډېر ژر به کابل ته برېښنا ولېږدول شي. د دې لپاره چې په بېلابېلو ساحو کې ماینونه ایښودل شوي دي، نو ځکه دا عملیات وځنډېدل چې له ماینونو ساحه پاک شي. افغان ځواکونو ته نوره څه ستونزه نه ده موجوده.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو اعلان کړی چې په هغه صورت کې به کابل ته د برېښنا د غځېدلو مزو د چپه شوو پایو د ترمیم اجازه ورکړي چې حکومت په ډنډغوري ساحه کې عملیات ودروي. خو له دې وړاندې بیا طالبانو دا هم ویلي چې د برېښنا پایې دوی نه دي چپه کړي او دوی دې ته هم چمتو دي چې د برېښنا انجینرانو ته د ورتګ زمینه برابره کړي. خو د بغلان ولي وایي تر هغې به عملیات ونه دروي چې د وسلوالو مخالفانو ټول پټنځایونه لمنځه لاړ نه شي. له بلې خوا د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي پر حکومت انتقاد کوي چې په کابل کې د برېښنا د ستونزې په اړه تر اوسه جدي ګام نه دی پورته کړی. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او افغان حکومت باید د برېښنا د ستونزه ژر تر ژره حل کړي.
زما نوم عبدالله دی، کابل ښار اوسیدونکی یم. دا ډېر وخت کېږي چې برق نشته د ښار کې، بېلابېل ستونزو سره مخ یو. حکومت دې طرف ته توجه نه ده کړی چې د دغه برق غم وخوري.
از بدترین وضعیت هایی که در افغانستان قرار داریم در
پد له هغه ناوړو شرایطو چې په افغانستان کې ورسره مخ یو، یو هم د برق ستونزه ده. د برېښنا نشتون جدي ستونزې را پیدا کړي. کوم کسان چې په دې برخه کې مسؤلیت لري باید دغه ستونزو ته پام وکړي.
خو د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې په سیمه کې د امنیت له ډاډمنېدو وروسته به کار پیل کړي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ ته اجازه د ورود نه دی ورکړل شوی تر څو زموږ کارمندان هغه ساحې ته دننه شي. نو هم دفاع وزارت سره غږېدلی یا محلي چارواکو سره، هغه هم همدغه مشکلات په موخه تر اوسه پورې موږ ته اجازه نه ورکوي. ساحه د دولت د مخالفینو په لاس کې ده او زموږ کارمندان ساحې ته نه شي تلی.
نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې باید د برېښنا موضوع په سیاست کې داخل نه شي او د دوی کارکوونکو ته اجازه ورکړل شي چې عامو افغانانو ته برېښنا ورسوي. له ازبکستانه کابل ته د 250 واټو په ظرفیت برېښنا راغځېدلې او د دغه لاین له پرې کېدو وروسته د مهال د برېښنا شرکت کابل ښاریانو ته په 24 ساعتونو کې له 3 تر 4 ساعتونو پورې په ځنډېدلي ډول جنراتوري برېښنا ورکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمېرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالولی نیکمل د هلمند لنادالی ولسوالی لیکي امریکایي ځواکونه باید په هلمند کې هوایي ځواک غشتلې کړي. علي احمد د فراله بکوالی کې مولا حسن رحماني د پاکستان ISI وشلې ځکه چې هغه د مولا منصور مشین نه منله. محمد عارف وفالی کې افغانان تر بل هر وخت د سوري خبرو ته هیله مند دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د مولا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر ناوړه اغېز وکړي. علي محمد احسان له میوند لیکي د مولا حسن مرګ به د سولې پر خبرو سیوری ونه غوړوي. محب الله له هلمند لیکي د مولا حسن وفات له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې کلی ده. رحیم الله مقدس له هلمند لیکي د رحماني مړینه به د سولې پر خبرو لږ اغېز وکړي. او یو شمیر نور اوریدونکو هم د مولا حسن رحماني د مړینې په اړه سمسونه راسته ولیدي عبدالرحمن له روزګانه لیکلی دی د ملا حسن رحماني له مړینې سره به په افغانستان کې د سولې هڅې ګړندۍ شي. او ثناءالله اتل له هلمند لیکي که بهرني ځواکونه په مخامخ جګړې کې برخه وانخلي نو نتیجه به ورنه کړي. او حافظ رحمت الله پردیس د هلمند څخه لیکلی دی د ملا حسن مړینه به د سولې خبرې اخیستمنې کړي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو د رهبرۍ شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر روان بهیر ناوړه اغېز وکړي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته رحماني خیر غوښتونکی کس وباله چې د ده په وینا د امنیت او ثبات لپاره یې هڅې کولې. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د رودات ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال لسو نورو ملګرو سره وژل شوی دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په تېرو څلېرویشتو ساعتونو کې د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. کابل امنیت قمندانې وایي د روان لمریز کال په تېرو نهو میاشتو کې د کابل ښار په کابل ښار کې د جنایي جرمونو کچه په 36 راښکته شوې ده. جنرال عبدالرحمن رحیمی وویل چې په تېرو درې اونیو کې په کابل ښار کې د بېلابېلو جرمونو په تور 318 تنه نیولې دي. عراقي ځواکونه وایي د لویدیځ رمادي ښار شاوخوا سیمې له اسلامي دولت ډلې څخه بیرته نیولې دي. روسیه وایي په دې اړه کره شواهد نشته چې په سوریه کې د روسیې د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې د ملکیان وژل شوي وي. په دمشق کې بیا د روسیې سفیر وایي اټکل کیږي چې په اوس وخت کې به په سوریه کې د روسیې لزر اتباع ژوند کوي. د جرمني په جنوبي ایالت باواریا کې د دو مسافرونکو اورګاړو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 150 نور ټپیان دي. د 500 ټپیان روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. رای ورکوونکي نن د امریکا په شمال ختیځ نیو هامشر ایالت کې د رای ورکولو مرکزونو ته ځي چې د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو کاندیدانو ته رای ورکړي. او د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF له اوکراین سره خپله مرسته تر هغو بنده کړي چې دا څرګنده شي آیا د دې هیواد اوسنی حکومت دوام کولی شي. اوس هم پام وکړئ نجیبه زمان ته چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
پاموکی لازادی رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونو ته. د افغانستان له 19 کلونو څخه د کم عمره د کرکټ ټیم نن د 2 وکټونو په توپیر سره د نیوزیلند ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ منستیال عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته ویل چې په سیالي کې لومړی د نیوزیلند ټیم بیټینګ پیل کړ او د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 102 منډې د افغانستان ټیم ته هدف وټاکه. او د افغانستان ټیم په 15 اورونو کې د درو لوبغاړو په سوځیدو سره ټاکلي هدف ته ځان ورساوه. ښاغلی فضلی زیاته کړه چې افغانستان د دغې لوبې په ګټلو سره لسم مقام ترلاسه کړ او د 2013 کال نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړه. ټاکل شوی چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې به د افغانستان د هنډبال ټیم خپله لومړۍ لوبه سبا په هند کې پیل کړي. د افغانستان د هنډبال فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د نجونو د هنډبال ټیم به د بنگلاديش له ټیم او د هلکانو د هنډبال ټیم به د پاکستان له ټیم سره سیالي وکړي. ښاغلی نیازی زیاته کړه چې دغه سیالي به د افغانستان په وخت له غرمې وروسته په 3 بجې پیل شي. ښاغلی نیازی هیله منی څرګنده کړه چې د افغانستان ټیمونه به په دغه سیالیو کې ګټونکي شي. او د انګلستان د فوټبال د غوړ لیک سیالیو په دوام د ارسنال ټیم متونی چې بورتموث ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې دغه سیالي د انګلستان فوټبال غوړ لیک سیالیو په 15مه اونۍ کې د بورتموث په کورنی سټډیوم کې جوړې شوې ده. د دغه سیالیو په لړ کې د چلسی او مانچستر یونایټیډ ټیمونه هم په خپلو کې لوبه مساوي کړه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې کاناډا په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه دروي. د افغانستان په اړه مو په کونړ کې د کرهڼې له تازه هڅو خبرو.
څلور سوه جریبه ساحه چې کوم باغونه جوړېږي دا د کونړ خاص ولسوالۍ د سوقي نارنګ ولسوالۍ مرکز اسدآباد وټپور او شیګل او د مرولۍ په ولسوالۍ کې جوړېږي.
د افغانستان د مالیه وزارت په افغانستان کې د عوایدو د لوړېدو او منظم کېدو لپاره مالیه ورکوونکو او سوداګرو ته د عامه پوهاوي لړۍ پیلوي او د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه به هم واوري.
د ملي لسکرن لوبډلې د بریا مبارکي وایم چې نن وشو کولای د نړۍ ستر هېواد د نیوزیلند لسکرن لوبډلې د اخرو چټو په توپی سره ماته کړه.
مخکې تر دې چې د افغانستان مطالبو ته مخه کړو یو نړیوال مطلب راخلو. کاناډا وایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې پر ضد هوایي بریدونه پای ته رسوي. د کاناډا صدراعظم وویل هېواد یې شپږ جنګي جټ الوتکې چې د داعش پر ضد عملیاتو کې برخه لرله له نړیوال ائتلاف څخه باسي او پر ځای د عراقي سرتیرو د روزنې لپاره د پوځي روزونکو شمېر زیاتوي. په دې اړه تفصیل د اجمل انپور راپور کې.
کاناډا د فبروري په 22مه نیټه په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایي عملیات پای ته رسوي. خو د دې هېواد دوال وتکې به ائتلافي الوتکو ته د سون د موادو د رسولو په شمول د څارنې ماموریت ته دوام ورکړي. د کاناډا صدراعظم جاستین ترودو د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې هېواد به د دې پر ځای د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره د خپلو پوځي روزونکو شمیر زیات کړي. له دې سره به د کاناډایي سرتیرو شمیر 830 تنو ته ورسیږي چې د عراق په شمال کې عراقي کوردي ځواکونو ته روزنه ورکوي. د کاناډا صدراعظم وایي هېواد هڅه کوي چې په عراق او سوریه کې د اړو کسانو سره پر مرسته ډېر تمرکز وکړي. جاستین ترودو وایي د بربریت وژونکی دښمن کرکه نه ده، سبب یې همدا دی او هغه خلک چې هره ورځ د داعش له ویرې او ستم سره مخ دي زموږ غچ ته اړتیا نه لري بلکې هغوی زموږ مرستو ته اړ دي. امریکایي چارواکو د کاناډا د دې اعلان هرکلی کړی او د داعش پر ضد مبارزه کې تر اوسه د دې هېواد ونډه ستایلې. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي هېواد د اسلامي دولت د وسله والې ډلې پر ضد مبارزه کې د کاناډا د نورو اقداماتو په تمه دی. د ارنست پوینا د دوشنبه پورس د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کاناډا له صدراعظم جاستین ترودو سره په همدې اړه خبرې کړې او ټاکل شوی ده چې دواړه مشران راتلونکي میاشت کې خپلو کې سره وګوري. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک هم پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د داعش پر ضد مبارزه کې د کاناډا ماموریت یوازې په هوایي عملیاتو نه خلاصه کیږي او د هېواد په نورو برخو کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي. کاناډایان د عراق په شمال کې د روزنې سلام مشورې او ملاتړ د ماموریت لپاره د خپلو سرتیرو شمیر درې چنده زیاتوي. دوی همدارنګه په استخباراتي برخه کې همکاري کوي، په بشري او پراختیايي برخو کې هم همکارۍ ته دوام ورکوي. موږ دا ډېر مهم ملاتړ ګڼو او د کاناډایانو د دې همکارۍ هرکلی کوو. ویل کېږي چې په عراق او سوریه کې په هوایي بریدونو کې د کاناډا رول دننه په کاناډا کې خلک په دوو نظرونو ویشلي. نظر پوښتنې ښیي چې یو شمېر کاناډایان د داعش په ضد هوایي عملیاتو کې د خپل هېواد له برخې اخیستو سره موافق دي، خو یو شمېر نور بیا غواړي چې هېواد یې په سوریه او عراق کې یوازې په بشري او انکشافي مرستو کې برخه واخلي.
په راپور کې مو واورېدل چې کاناډا وایي خپل جنگي جټکه الوتکې به له عراق او سوریه څخه چې د داعش پر ضد هلته بمباري کوي وباسي او د هغه په ځای به له عراقي سرتیرو سره د روزنې پروګرام پراخ کړي. په یوې خبرتیا پسې ورسته د هلمند د سنگین پولیسوالي کې د تازه جګړو په اړه اوریدلی شئ.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی دی. په سنگین کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو فعالیت زیاتوالي ته په پام سره د امریکا متحده ایالات غواړي دغې سیمې ته خپل سلګونه سرتیري واستوي. په همدې حال کې د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکي د روانې جګړې له امله له راز راستونزو سره مخامخ شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د جرمني د خبري اژانس راپورټ په استناد مطلب لري.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه ضد او نقیز رپورټونه خپرېږي. د دفاع وزارت وایي تازه دمه ځواکونه دغل ته رسېدلي دي او وضعیت په کنټرول کې دی، خو د سنگین استازي وایي امنیتي ځواکونه یوازې په دوو پوځي اډو کې ځای پر ځای پاتې دي. د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وایي سنگین او د هلمند دو نورو نارامو ولسوالیو نادلي او مساقلاته د دوشنبه په ورځ اضافي سرتیري واستول او مهمات هم رسېدلي دي. دا نوموړي په خبره کې په لارو کې ستونزې ویني، دوی به خپل ځواکونو ته د حواله لارې اکمالات وکړي. په همدې حال کې برتنوي ګارډن وسپانی ویلي چې د روانې فبروري میاشت تر پای پورې به سلګونه امریکایي سرتیري په هلمند کې ځای پر ځای شي. د هلمند زیات شمېر ولسوالۍ په ځانګړي ډول شمالي برخې له اوږدې مودې راهیسې نارامه او د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ د خونړیو جګړو په ډګر بدل شوي دي. د هلمند ولایتي شورا غړي د ناامنیو اصلي سبب دغلته په دولتي ادارو کې پراخ فساد په ګوته کوي. د نهر سراج ولسوالۍ د خلکو استازی ریاض بلوچ وایي په حکومتي ادارو کې فساد د دې سبب شوی چې د سیمې خلک طالبانو ته مخه کړي. اخوا بیا د سنګین او د هلمند نورو نه امن ولسوالۍ اوسیدونکي د جګړو له امله له راز را ستونزو سره مخامخ دي. د سنگین اوسیدونکي وایي د جګړو له امله دوکانونه ترل شوي، سرکونه بند دي او خلک نشي کولای خپلو کورنیو ته خوراک څښاک برابر کړي.
نجیبا نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
افغان خزه د زراعت په برخه کې کوم فعالیتونه تر سره کوي؟ د دوی رول د کرنې په برخه کې څه دی؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار ترو بجو پورې خپریږي او د سهار لوو د ماشام ترو بجو پورې ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خپریږي. د کونړ د کرنې او مالداری چارواکي او نور مسؤل مقامات وایي غواړي په دې ولایت کې په 400 جریبه ځمکه کې باغونه جوړ کړي. دوی همداراز ژمنه کړې ده چې له 1 میلیون زیات میوه لرونکي او زینتي نیالګي به کښېنوي. په دې اړه نور راپور له کونړه له روح الله انوري څخه.
د کونړ والی وحیدالله کلیمزی ازادۍ راډیو ته وویل د بوټو او نیالګیو د نال کولو په نوي پیل شوي کمپاین کې غواړي چې په 400 جریبه ځمکه کې باغونه ایجاد کړي
او ان شاء الله سږ کال به د کونړ په ولایت کې 400 جریبه ځمکه د چاره جریان لري چې د باغو د احداث لپاره ده. ان شاء الله 400 جریبه باغونه به په کونړ ولایت کې احداث شي.
هغه وایي د هر چا په ځمکه کې چې باغونه کینول کېږي باید ترې پوره پاملرنه وکړي او د اړتیا په صورت کې د زراعت کارکونکو له ریاست وغواړي چې باغونه د کوم مرض سره مخ نشي.
د ټولو باغدارانو ټولو اوسیدونکو څخه هیله او خواهش داده چې د خپل سیمې کلي او ماحول د سرسبزۍ د محیط پاک ساتلو لپاره نیالشانی وکا او د دغو بوټو ښه قوي حفاظت وکا.
په کونړ کې د کرهڼې او مالداری رئیس انجینر عبدالغیاس وایي باغونه په ولسوالیو کې جوړوي چې اوس مهال پکې د نیالګیو د نال کولو کار روان دی.
ضرور سو جریبه ساحه چې پینن زمون د وزارت د مالداری او د باغداری د ملي پروژې یا انیشیټیو لخوا جریبه ساحه اندازه سروې شوې ده، ډیزاین شوې ده او پینن نیشنی پروګرام روان ده. ضرور سو جریبه ساحه چې کوم باغونه جوړیږي دا د کونړ خاص ولسوالۍ د سوقي نارنګ ولسوالۍ مرکز اسدآباد او ټپور او شګل او د مروري پولیسوالۍ کې جوړیږي.
هغه وای په 1300 کالو کې د کونړ په زیاتو سیمو کې ځنګلونه وهل شوي او اوس هم په یو شمیر لری پرتو ساحو کې د ځنګلونو قطع کول دوام لري. دوی غواړي چې چیرته ځنګلونه اره شوي هلته د غوزانو او بادام نیالګي نال کړي.
ځنګلونو د بیا احیا په خاطر باندې په دغه کې د ځنګلونو د ریاست لخوا چې زموږ د وزارت پروژه ده 10,000 چارمغز او بادام به هم په دې پسلنی نشانی کمپاین کې هغه ساحې چې ځنګلونه پکې قطع شوي وي او په هغه ساحو کې به د ځنګلونو شوراګانو په مرسته کینول کېږي. دغه 10,000 بوټي چې کوم د ځنګلونو د بیا احیا احداث لپاره دغه کېږي دغه به د کونړ په ټول ولسوالیو کې نشانی کېږي.
د مرکز اسدآباد اوسیدونکي سید محمود پاچا ازادۍ راډیو ته وویل خپل یو جیر بزمکا د مالټو باغ جوړول ته ځانګړی کړی ده.
نو ما ارزو دا و چې زه په خپل پټی کې د مالټو بوټي او باغ وکم. د دې باغ په اساس باندې د وزارت زراعت د خوانی و پروژه راغلی و. هغه پروژه دغه بوټي دلته راوړه 122 بوټي. زه امید لرم چې دغه پروژه د سونه کې چې سرسری کار وکړي لکه د پخوا په شان ته چې بوټي نړ کې او بیا زموږ پروا و نه لري. راشي باید د باغونه کنټرول کړي، موږ له سره راکړي، که سره نه راکړي موږ ته هدایت وکړي د مرزونو لپاره چې کوم بوټي مرض کوي هغه وګوري چې موږ ورته خپل راسه کومک ولي کې کنه موږ خپل ولا واخلو څو زموږ دغه باغ په زر وخت کې ورسیږي او حاصل ته آماده شي.
هغه وایي افغانستان یو زراعتي هیواد دی. که چیرته افغان دولت او مرستندوی هیوادونه په افغانستان کې په کرکیلی او باغداري باندې پانګونه وکړي نو یوازې دانه چې افغانستان به له نورو هیوادونو څخه د خوراکي مواد او لواردولو خلاص شي، بلکې د میوو او نورو خوراکي توکو یو صادرونکي هیواد بشي.
نو دا چې زموږ هیواد زراعتي هیواد دی او د خیر لاسونه نور ته غزیدلی دي، غنم جوار د نور هیوادونو نه غواړو. که موږ په خپل ځمکه کې دغه کرنه پاسي ډول باندې پر مخ لاړه شي، حاصلات به زیات شي او د بل چا د احتیاج نه به خلاص شو، د پردي میوه به نه راځي، خپل میوه به په خپل کور کې پوره شي او خپل خلک به استفاده وکړي او د نور نه به ملاس بچ.
د کرهنې رئیس وایي باید خلک د باغونو او ځنګلونو په ساتنه کې خپل ایماني او افغاني دنده ترسره کړي.
زما هیله دغه د ټولو ولسونو نه، د ټولو باغدارانو، مالدارانو، دیقانانو، ټول مامورینو نه، د دولت د شاګردانو، محصلینو نه، چې هغه بوټي چې د زراعت ریاست کې نیولي وي، هغه بوټي چې د موسساتو لخوا کې نیول شوي وي، هغه بوټي چې خپل شخصي انفرادي خلکو لخوا کې نیول شوي، باید په درسته توګه موږ حفاظت وکړو، ساتنې وکړو، مراقبت وکړو، ابیاري وکړو، تر
خلق وای له تیرو څو کالو په کونړ کې ځنګلونه وهل کیږي او بیا په بیلابیلو نمونو وهل شوی لرګي له کونړ وستل کیږي او کله چې هم قاچاق کیدونکي لرګي ونیول شي نو د لرګیو سوداګر چارواکو ته د سهم ورکولو په اساس په ډیر اسانه نیول شوي چارتراش له ګمرک بهر کوي او بیا یې د لرګیو د خرڅلاو منډیانو ته رسوي.
نوی چینایي کال پیل شوی دی او ټاکل شوی دی چې په لندن کې په دې اړه یو ستر جشن ونیول شي. په دې اړه د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې اورېدلی شي. یو همداراز مو له دې خبره وو چې د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمر کرکټ لوبغاړو د نیوزیلند پیاوړي لوبډلې ته په ستر توپیر ماتې ورکړې ده. په دې اړه د کرکټ بورډ د ویان څرګندونې لرو، خو اوس به راشو د افغانستان د مالیې د وزارت څرګندونو ته. د افغانستان د مالیې وزارت په هیواد کې د عوایدو د لوړېدو او منظم کېدو لپاره مالیه ورکوونکو او سوداګرو ته د عامه پوهاوي لړۍ پیل کړې ده. د مالیې وزارت چارواکي وایي چې دا کار به سوداګریزو سهولتونه ایجاد کړي او ورسره به قوانین په ښه توګه عملي شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي چې په هیواد کې ډیرو موازي ادارو چې ورته کارونه سرته رسوي د سوداګرو لپاره ستونزې جوړې کړي او همدې کار فساد ته هم زمینه برابره کړې ده. له کابل یوسف خان سدران راپور لري.
افغان حکومت د 1940 کال د بیساري اوایدو دراټولیدو وروسته د روان 1945 کال د خو اوایدو لپاره هم سر له اوسه هڅه پیل کړې دي. د افغانستان د مالی وزارت د دې هدف او د شفاف او منظم او بسولت اوایدو دراټولیدو لپاره ټولو مالیه ورکونکو او سوداګرو ته د عامه پوهاوی پروګرام پیل کړ. د هیواد د ګمرکونو عمومي رئیس سید رحمان سعید د سه شنبې په ورځ د دې پروګرام د پیل په مراسمو کې وویل چې له دې لارې به د سیستم د لا ښه کېدو لپاره د سوداګرو او مالیه ورکونکو نظریات راټول او نوي قوانین به تر دوی ورسوي.
موږ په طرز عملونو کې تغیرات راوړو، قوانینو کې تغیرات راځي، په ګمرکي تعارفه کې تغیرات راځي. چون تاجر او ګمرک سره لازم او ملزوم اجزاوي دي، هغوی باید خبر شي موږ څه تغیرات ته ضرورت لرو. تغیرات د دوی په مشوره کېږي، د دوی نظر پکې اخلو او قوانینو کې چې تعدیلات راځي د دوی نظر پکې اخلو، ځکه دوی موږ د دې نه عاید راټولو.
دا په داسې حال کې ده چې د مالیه او ګمرکونو په ځینو برخو کې د تغیراتو له راوستلو سره سره هم ځینې سوداګر د کمیشن کارانو ښکار کیږي او په ډیرو برخو کې فساد ته زمینه برابروي. د مالیه وزارت وایي چې د عامه پوهاوی دا پروګرام په ټولو ولایتونو کې د سیمینارونو له طریقه پلي کوي چې ورسره به د مالیه اړوند قوانین پیاوړي شي. افغانستان تیر مالی کال له ټولو ډیر عواید 140 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړي وي. په داسې حال کې چې ورته ټاکل شوی هدف 114 میلیارد افغانۍ وي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه که څه هم د سوداګرو لپاره دا پروګرام ګټور ګڼي، خو وایي چې حکومت باید د سوداګرو اساسي ستونزو ته پاملرنه ډیره کړي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی په دې باور دی چې ادارې باید کمی شي او د جواز اخیستلو پروسه اسانه.
هر څومره لنډ او د ډیرو ادارو نه من خلاص شو دا به ډیر ښه کار. څنګه به فساد د منځ لاړ شي؟ درې ادارې دي په خپل په ګمرکاتو او عوایدو کې چې هغه موږ تفتیشي په کال کې. ګمرک خپل دی، بیا د ګمرک مراقبت سیار دی، بیا د وزارت تفتیش دی، یوولس تفتیشان نور دي چې اصلا د وظیفه نه ده. یویش ادارې جواز ورکوي، یویش ادارې تاسو داسې یو ملک لیدلی چې یو لیسنس د یویش ادارې ورکوي.
هغه وایي چې په ګمرکي او پلټونو چارو کې د ولایتي شوراګانو د ځینو غړو، یو شمېر والیانو او بېلابېلو نورو چارواکو مداخلې لا هم شته چې دې کار فساد ډېر کړی دی. له دې ټولو سره د مالیې وزارت هیله من دی چې په دا ډول پروګرامونو او ځینو تغیراتو راوستلو به د روان کال بودیجې ته چې ورته 131 میلیارد افغانۍ ټاکل شوي ورسیږي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 16 بجو له ازادي راډیو نه.
د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمر کرکټ لوبغاړو نن د نیوزیلند تر 19 کلنو لږ عمر لوبډلې ته په اتو وکټو ماتې ورکړه. د دې لوبې په اړه مې د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل فرید هوتک څخه پوښتنه وکړه.
د ملي نولس کلن لوبډلې د بریا مبارکي وایم چې نن وشو کولای د نړۍ ستر هیواد د نیوزیلند نولس کلن لوبډلې د اوبو چټو په توپی سره ماته کړه. په دغه لوبه کې د نیوزیلند لوبډلې ټاس یا پچو ګټل او خپل د توپ وهنې پریکړه وکوله چې په پنځه څلوېښت اورونو کې افغانستان ته د یو سلو شپږ دشمنو هدف وټاکه. د افغانستان نولس کلن لوبډلې لوبغاړو ورکړل شوی هدف د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. لوبه وګټله. په دې کې طارق ډېره ښه لوبه وکوله چې پنځوس لاسه سوځېدلې منډې جوړې کړلې او د ورسره څنګه کې احسان الله وڅلېخت منډې جوړې کړې د افغانستان په ګټه باندې. او همدار زه ویلی شم چې بیا په توپ اچونه کې شمس الرحمن او رشید خان د افغانستان لپاره درې درې وکټې ترلاسه کړلې. زیور رحمان او طارق دوه دوه وکټ ترلاسه کړلې. خورا ښه لوبه ترسره شوه د افغان لوبغاړو لخوا. خو زه به تاسو ته ووایم چې د دغه لوبې په ګټلو سره افغانستان مخکې لوبې ته مخکې پړاو ته لاره پیدا کړل. یعنی له دې وروسته به په روانې فبروري میاشتې په 12 نیټه د زیمبابوې سره خپل لوبه ترسره کړي.
تاسو ویل هوتک صاحب چې افغانستان مخکې مرحله ته لاړ. لمخکې مرحله نه مو مطلب څه شی دی؟
یعنی دغه لوچ دي نه مقام د پاره تر سره کیږي. نو افغانستان به دغه مقام لپاره د زیمبابوې سره خپل لوبه تر سره کوي. زیمبابوې تیر ورځ افریقا ته ماته ورکړې وه او د افغانستان سره لوبه کوي.
کچرته افغانستان راتلونکي لوبه وګټي نو په دې حساب باندې به د 19 کلنو لوبغاړو په نهم ردیف کې قرار ولري.
بلو کچرته افغانستان دغه لوبه وګټل نو افغانستان به نهم مقام ترلاسه کړي.
په نړیوال جام کې په خپل ګروپ کې افغانستان خپل لوبه بایللې وي. دوه لوبه مهم لوبه بایللې وي. په هغه حساب باندې نړیوال جام د افغانستان تر 19 کلنو لښومره لوبډله اوټ شوې ده، بهر شوې ده.
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په دغه سیالۍ کې غټ غټ هیوادونه نشو کولای چې د نړیوال جام مخکې پړاو نورو سیالۍ کې ولوبېږي. نو د مقام لپاره لوبېدل چې تاسو ولې نیوزیلند هم شامل وو او نیوزیلند د افغانستان څخه ماتې وخوړله. نو افغانستان او څو نور هیوادونه چې ول لکه افریقا او زیمبابوې دوی د نهم د مقام لپاره لوبې ترسره کوي چې اوس مهال افغانستان وروستي پړاو ته لاره پیدا کړې ده. په وروستي پړاو کې به بیا د زیمبابوې سره خپل لوبه ترسره کوي.
که د افغانستان تر 19 کلنو لژومره کرکټ لوبغاړي دغه مقام ترلاسه کړي، دغه نهم په نړیوال ردیف کې څه امتیازات به د افغانستان د کرکټ په برخه شي؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په خو هم افغانستان نولس کلنو لوبډلې ښې لاسته راوړنې درلودلې د افغانستان لپاره د خپلې نور ملي لوبډلو تر څنګ. دا ځل بیا هم افغانستان وشو کولای چې نیوزیلند په څېر لوبډلې ته او همداشان فیجي ته ماتې ورکړله او له هغې وړاندې خپل ګروپ کې هم بریا ترلاسه کړې وه. نو هم مقام ترلاسه کول هم د افغانستان لپاره ګټور دي. ولې په دې چې په دې کې بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه لس شامل دي او د افغانستان بیا د لس هیوادونو ترمنځ بیا هم خپل ځای ساتي. نو دا ډیره مهمه ده او د افغانستان په لوبغاړو پروژه باندې ډیر ښه مثبت اغیز کولای شي او د کرکټ نړیواله شورا ته دا معلومیږي چې دوی کولای شي چې په بشپړ توګه لرونکو هیوادونو په اړه کې ځای وساتي.
فرید هوتک، مننه.
السلام علیکم. ماشاءالله.
د سری بیزو کال رابره شو. چینایي کال هرې 12 میاشتې وروسته د یو څاروي په نوم یادیږي. دا کال پرون بر شوی او د لمانځنې مراسم یې یوه اونۍ دوام کوي. ټاکل شوی ده چې د یکشنبې په ورځ له آسیا د باندې په لندن کې د نوي چینایي قمري کال د رابرېدو لپاره ستر جشن ولمانځل شي او جوړ شي. فرشته جلالزی په دې اړه معلومات وړاندې کوي.
د نوی چینایي کال د پیل لومړی 15 ورځې د پسرلی د جشن په نوم هم یادېږي. د دې کال ورځې او میاشتې د سپوږمۍ د حرکت پر اساس ټاکل کېږي. نو له دې امله هر کال د چینایي نوی کال د رابرېدو وخت فرق کوي. د کال تر پیل یوه ورځ مخکې د شیطان څراغونو فستیوال وي. چینایي کالونه په عمومي ډول د 12 حیواناتو په نوم وي، یعنی هر کال د یو حیوان د سمبول سره راځي. لکه څنګه چې نور کلونه په 12 میاشتو ویشل شوی وي، چینایي جنتري په 12 برخو ویشل شوی ده. خو د دې جنتري هر میاشت یو کال دوام کوي، یعنی د 12 کلونو یو دوره تکراریږي. په دغه دوره کې نهم حیوان بیزو دی. سږ کال د بیزو کال دی. په 2028 میلادي کال کې به، یعنی لسش کال څخه دولس کاله وروسته به بیا دغه کال تکرارېږي. د بیزو کال د ځان لپاره ځانګړتیاوې لري. په دغه کال کې اول د نړۍ ډېر پیژندل سوي شخصیتونه زیږېدلي دي، مثلا لیونارډو دا وینچي یا چارلز ډیکنز. د هالیوډ ډېر پیژندل سوي هنرمندان او سندرغاړي هم شته چې په دغه کال کې زیږېدلي، مثلا ویل سمیث، سیلین دیون، سلینا ګومیز، میلی سایرس، دیمی لواتو او داسې نور. د دغه کال خلک لکه څنګه چې د چینایانو باور دی، په زړه ژوندي، ټوکي، متجسس او ذکي خلک دي. خو د بیزو کال د چینایي جنتري تر ټولو بدبخته کال ګڼل کیږي. په دغه کال کې زیږیدلي خلک داسې ګڼل کیږي چې ډېر هوښیار دي، ماهر دي، خو هغه څه چې د دغه کال د خلکو په اړه منفي ګڼل کیږي هغه دا ده چې وایي په دې کال کې زیږیدلي خلک بې حوصلې دي او شاید داسې وي چې نورو خلکو ته په احترام نه ګوري او په کم نظر ورته کوي. د ګارډین ورځپاڼه لیکي چې لندن به سږ کال د نوي چینایي کال تر ټولو ستر مراسم به پکې ترسره شي او ډېر لوی جشن به وي. د موسیقي تیاترونه، کلتوري پروګرامونه او هنري برنامې په پام کې نیول سوي دي. د لندن په ښار په ځانګړو ځایونو کې چې دغه جشن لمانځل کیږي هغه سمبولیکي ونې هم ایښودل سوي دي چې د چینایانو په باور که څوک په هغه باندې بند وتړي هیلې یې ترسره کیږي. داسې اټکل کیږي چې زرهاو کسان به له انګلستانه دننه او بهر څخه په لندن کې دغه مراسمو ته ورسي.
دا سجی رادیو یو ساته خبری مجله اوري. دا سجی رادیو د یو ساته خبری مجله مهم مطالب داو چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د طالبانو د رهبری شورا د غړي مولا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر تر یو بریده منفي اغیز ولري. د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هیلې د زیاتېدو په حال کې دي او ټاکل شوې ده د فبروري په درویشتمه په کابل کې څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د بغلان والی ازادي راډیو ته وویل کابل ته د وارداتي برېښنا د پایو د بیرته جوړېدو لپاره په سیمه کې پیل شوي عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي دي. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې له تېرو څو ورځو راهیسې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او په نړیوالو موضوعاتو کې مهم مطلب مو دا و چې کاناډا وایي تر راتلونکو دوو اونیو پورې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې پر ضد هوایي بریدونه پای ته رسوي او پر ځای یې د عراقي سرتېرو د روزنې لپاره د پوځي روزونکو شمیر زیاتوي. د دې خبري مجلې وروستیو ته رسېدلی یو شمشاد زدران تاسو ته یو سندره انتخاب کړي.
شکنه آئے زبر ٹپا تیار کسار شکنه